د سهار اته بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو د خبرونو یا خبري لنډه برخه هم لرو. دا برخه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاخیالی، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره هلته بلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روزي د ناشتې د تروریستي حملو په څیر لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګرۍ نشته او نش کولای چې برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دوروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د خان پلویان پرون په بیلابیلو خارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیت توپرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پوځ قرارګاه کلا بنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همدارز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بند دي. د دان ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات یې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي. همدارز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالي محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین مشرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د نازی جرمني پر وړاندې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. او ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا په راتلونکي جون میاشت کې د کرکټ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په راروانه جون میاشت کې د دریو یا ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې ترسره کیږي. دا به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبلړۍ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وای هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې طالبانو په تېره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او تېره میاشت یې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینهو کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د څو میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ځل نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم له لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به یې شمېر نږدې 1 میلیونو ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعه ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري، دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنوانسیون چې مسئولیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی، باید رعایت وکړي. تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تېرو 19 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری دا یوه جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوی وسی او زمینه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه پوره چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادی پاره پرمختګ بسو.
د رواداری پونم د بشری حقوقو یو بنسټ ویلی په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندیښمن دی او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو یې کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شویو سوالونو ته ځوابونه وایه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د نوموړي پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال احمد شاه اعظمي څخه نور جزئیات وغوښتل او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د عمران خان لنیول کېدو وروسته وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو، نو لاغه وروسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د هغوی اخوډب په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمېر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمېر نیول سوي هم دي. دا هغه وروسته بیا دوی د پاکستان د پوز مرکزی دفتر چې پرالپنډی کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل. هلته د پوځیانو ځینې مجسمې وي، هغه یې ورنړولې او ورې ورته ورته کړ. په لاهور کې هم دا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او هم دا ډول په کوټه کې. خو تر اوسه پورې دا خوډب پیښ رامنځته سوي دي، لسګونه کسان ژوبل سوي دي، اما په کوټه کې د ډزو په نتیجه کې د دغه ګوند یو پلوی ووژل سو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې هم د دوی یو پلوی وژل سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات په تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي.
د هغه قضیه په باب راته وایي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوی دی د القادر پوهنتون د ټرست کیسه څه ده؟
القادر ټرست چې بیا ورسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوې وه، د پاکستان صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري. دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض، هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي، نو هغه د امځکه ودی تعتیه کړې وه او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي. خو د دغه پیسو په بدل کې چې د دمځکه مفته ورکړل سو، د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي هغه د برتانیا حکومت جریمه کړی وو، 190 میلیونه پاوند جریمه کړی وو. او کله چې هغه د پیسې هلته په برتانیا کې جمع کړلې، د برتانیا حکومت دغه پیسې راواخستې، د پاکستان حکومت ته یې ورکړلې، چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارد روپۍ کېدلې، نن سبا دغه پیسې شاوخوا 70 میلیارد روپۍ کېږي. نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي. خو د پاکستان اوسنۍ حکومت دا وایي چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاض ته ورکړي دي. نو په دغه قضیه کې درغلی سوی ده، د اداري فساد رامنځته سوی دی چې دوی نیول سوی دي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اعظمي صاحب، چې ډېرو خبري رسنیو او اژانسونو ویلي دي چې عمران خان، او دقیقا خبره همدا ده چې یوه ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداری ورکړ چې د پوځیانو پر ضد د ویناوې نه کوي، مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپله وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې نیول کېدل له دې قضیې سره یا د پوځ له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمه جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوې ده، خو پولیس نه دی بریالی سوی چې دوی ونیسي، ځکه چې د پلویانو له سختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې 2 میاشتې وړاندې د نیولو هڅه سوې وه او هلته هم یو شمیر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي، خو بنان پوځ په خپل یا استخبارات په خپل په یو خل نه معلومیږي، یعنی پوځ او استخبارات په خپل تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کیږي په پوځ کې مو په استخبارات کې چې هغه تر اوسه پوري د عمران خان پلوي هم کوي، یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لری کولو وروسته پوځ هم تقسیم سوی دی، پادلیا کې هم تقسیم راغلی دی، او هم دا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله دوی ونیول سو پرون تظاهرات وسوه، دوی د پوځ مرکزونو ته ورغلل، قلی اردو ته ورغلل، نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشران دا وویل کچیری د دوی پلویان داسې کار کړی وای، فرضاً یا پښتنو داسې کار کړی وای یا بلوڅانو داسې کار کړی وای چې هغه د خپل حق دپاره ورغلی وای، نو وختي به د پوځ دخوا ډیر سخت د غبرګون سره مخامخ سوی و. اما د پوځ دخوا تر اوسه پورې دوی خلاف هیڅ ډول غبرګون نه دی رامنځته سوی، او ویل کیږي همداسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دوی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوځ یو نیمه پوځي ځواک دی، د هغوی لخوا بالاخره ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت دی های کورټ ورته ویل کیږي هغوی د نیولو عمل قانوني وګرځاو، اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی بنن سترې محکمې ته ځي دغه فیصله به چیلنج کوي، او په عین حال کې عمران خان به نن محکمې ته حاضریږي، د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجسټریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضریږي، او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي و چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته په پاکستان کې د وضعیت په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، شی به ورسته د ازادي راډیو مجله